شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شي برساسو کوربیم تخنیکی چاري میر احمد سپای مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د اجرایي رئیس عبدالله سرګندونی لرو چې وای د بایومیټریک رایه چولو مسله به حل شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مندی چې نن به په کندهار او مزار شریف ښارونو کې د دوی دوه تړلي دفترونه پرانیستل شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې حال هم درکو خو لومړی خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر له خپل امریکایي سیال سره له افغان قواو سره د واشنگټن پر همکاریو بحث وکړ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې تر دې شیبې تر سلو زیاتې منډې کړې دي د هندستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ کیدونکې غونډه لغوه شوه د افغانستان د ملي امنیت سلاکر د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره له افغان قواو سره د واشنگټن پر همکاریو خبرې وکړې د ملي امنیت شوراوی حمدالله محب پرون په سپینه ماڼۍ کې له جان بولټن سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وکړ د ملي امنیت د شوراویان قادر شان ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان له هوایي ځواک سره د امریکا د پوځي مرستو مننه هم په دې غونډه کې وسوه د هیواد له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر همکاریو په مشخص ډول زموږ له هوایي ځواک سره پر مرستو بحث وسو د دغو مرستو مننه وسوه چې په پام کې د راتلونکي کال افغانستان ته وسپارل سي د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهالو همکاریو ژمنه کړې ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټه اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکې اونۍ اعلانوي د دغه کمیسیون ویان سعید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل قبول وسیږي د روان هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي بحث هم پکې او پس هغې نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو
په افغانستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو له دې جملې د لوی ملي ایتلاف په غوښتنه دا وه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د روان انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه روانه ده افغانستان د آسیایي جام د دې مسابقې ټاس یا پچه وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه تر دې شیبې پورې درې لوبغاړي سوځېدلي یو سلو یو منډې کړې دي د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي ټیم پر خپل چمتووالي ډیره خوري کړی ده
لوګل د وسیالې لپاره پوره چمتووالی لري مخکې له دې چې داسې جام سیالي پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوګل لپاره به متحده اماراتو کې دوه مونې لپاره تمناتي کې ټول سره کړی دي لوګل پوره تیار لري او ان شاء الله چې نو مر پاکستان په وړاندې هم د افغانستان کرکټ ملي لوګل خبر ورکړي
افغان لوبډلې د آسیای جام په لوبو کې تیر شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر سره ماتې ورکړه او په خپل لومړی مسابقه کې سریلانکا ته هم ماتې ورکړې وه د هرات د پولیسو چارواکي وایي دوه غیر مسؤل وسلوال کسان نیولي چې غوښتل یې د شیعهګانو پر مسجد حمله وکړي د دوی په خبره دغه سړي نن په انجیل ولسوالۍ کې نیول سوي دي د هرات د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې له دغو وسلوالو سره پولیسو نښته کړې چې په نتیجه کې د دوی یو تن ټپي شوی دی د ولیزاده په خبره له دغو دوو وسلوالو کسانو یوه تپنچه او دوی اراده موټر سایکل هم نیول سوي دي د هندستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ کیدونکې غونډه لغوه شوه هند پرون اعلان وکړ چې په نیویارک کې به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دواړو وزیرانو ترمنځ خبرې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې وسی د هند بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې دغه خبرې په پاکستان کې د ډیره ډلو لخوا زموږ د امنیتي پرسونل د بیرحمانه وژنو له کبله لغوه شوې ده د دغو وژنو په اړه وزارت نور جزئیات نه دی ورکړي هند پرون اعلان وکړ چې د دې غونډې لپاره وروسته له هغې وخت وټاکل سو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کشمیر په ګډون دوړو هیوادونو ترمنځ پر روانو لنجو د بحث لپاره د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته لیک ولیږي روسي او چین د امریکا پر نویو بندیزونو انتقاد وکړ. واشنگتن ویلي دغه بندیزونه د ماسکو د ناوړه فعالیتونو له کبله لګول سوي دي. د روسي او چین چارواکو نن د دغو بندیزونو له کبله څو انتقادي تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په تور لیست کې د څه باندې ډیر روسانو او کمپنیو د شاملولو اعلان وکړ. ویل سوي دغه اشخاص او کمپنیو د روسیې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودې. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل دغه اقدامات د نړیوالو قوانینو له شرایطو سره په ټکر کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د امریکا دغه بندیزونه بې معنا بللي دي. په هغو کسانو کې چې بندیزونه ورباندې لګول سوي د روسیې د پوځي استخباراتو 12 افسران هم شامل دي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر د روان کال په پیل کې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې دوی په لاسوهنې تورن کړي وه. او د تنزانیا په ویکتوریا جهیل کې د کښتۍ د چپه کېدو له کبله د مړو شمېر 136 کسانو ته رسېدلی دی. د تنزانیا د موانا سیمې والي جان مونګیلا نن سهار وویل چې لږ تر لږه 10 نور کسان ژغورل سوي دي. تر نن غرمې پورې د 136 کسانو مړې له اوبو څخه ایستل سوي او ګمان کېږي چې په لسګونو کسان به لا دره کوي. کښتۍ په هغه جهیل کې ډوبه سوې چې شاوخوا یې تنزانیا، کینیا او یوګانډا هېوادونه پراته دي. په لومړنیو معلوماتو کې ویل سوي وه چې په دې کښتۍ کې تر 300 ډېر کسان سپاره وه، خو د دوی دقیق شمېر لا هم څرګند نه دی.
دا سدی رډو ماشامنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اجرائیه رئیس د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمېر سیاسي ګوندونو د اعتراضونو په ځواب کې نن وویل چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به هواره شي.
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتری بی تشویش رفته میشه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان بیا په بلخ او کندهار کې د خپلو دوو بندو دفترونو پرانیستو ته هیله مند دی.
فقط دوه ولایتو کې تر اوسه پورې تړلي دي، خو وعده شوې چې نن شپې تر پایه پورې به دا دفاتر خلاصیږي.
نن د سولې نړیواله ورځ ده، په دې اړه د خوستوالو نظر د سره شریکو.
دا ور د اولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي.
د شمو ګړنګ افغانستان شاته پرګېدو بیا صلح کوو. بې د پدې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې صلح وکړو.
دوبۍ ته مو هم ورولو.
وی شو د دل دوه د کېله د وکټن ان ان راشا از انادر ګډ ډے وذ ا بات 250
اگین. دا افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده په دوبۍ کې، په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د بایومیټریک له سیستمه د ګټې اخیستنې په اړه خپله پرېکړه په لنډ راتلونکي کې وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دغې پرېکړې له اعلان سره به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لرې شي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یو شمېر ګوندونو د افغانستان په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړلې دي او د بایومیټریک د سیستم غوښتنه کوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې پراتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د ګټې اخیستنې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري تر سختو اعتراضونو وروسته اوس د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي چې له مخې به د سیاسي احزابو اندېښنې ختم شي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د سولې دالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په اووم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
کمیسیون مستقل
د وای پراتونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د استفادې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډیر ژر خپل پریکړه اعلان کړي. په دې اړه چې خلکو سیاسي ګوندونو کومې اندېښنې درلودې ټولې برف شي.
ابراز کرده بودن بی تشویش رفته شي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه ونه خیسل شي، دوی به د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې ودرېږي. همداشان د نوملیکنې د پروسې لغوه کول او د انتخاباتو له ټولو پروسو د سیاسي ګوندونو څارنه د ملي ائتلاف نورې غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د منل کېدو په هدف ملي ائتلاف په ننګرهار، هرات، کندهار، بلخ او کندوز کې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم وتړلې چې لا هم د کندهار او بلخ د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو دروازې تړلې او په نورو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو له لوري خلاصې شوې دي. بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه، وویل چې ښاغلي عبدالله ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیټریک سیستم استفاده وشي. نوموړي د سیاسي احزابو په وړاندې له زور استفاده په هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې پیل یاد کړ او په دې برخه کې په خبرو اترو ټینګار وکړ.
رئیس ما جناب ډاکټر صاحب
دیوی خاغلی عبدالله راته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستما د ګټې اخیستنې په اړه پریکړه شوې ده، چې دا یو ښه قدم او د حکومت خلکو سیاسي ګوندونو په ګټه دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان ثبات پر شفافو انتخاباتو پورې تړلی دی. نوموړي همداشان یو وار بیا په هیواد کې د انتخاباتي نظام او سیاسي جوړښت په بدلون ټینګار وکړ.
دیوه
یو کس یو رایا، نه یو کس یو میلیون رای فاصل ټینګار کو، ځکه د افغانستان راتلونکي روښانتیا او ثبات په ډیموکراسي ټینګار کوي. او په ټینګار سره وایم چې د غیر شفافو انتخاباتو ترسره کول به په ډیموکراسي د خلکو باور زیانمن کړي.
نسبت به مردم سالاری می باشد.
له دې ټولو سره سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو وایي په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به د انتخاباتو پر نیټې اغیز وکړي.
په راپور کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس په وینا واورېدل چې د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو لپاره له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره به په لنډ راتلونکي کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله پریکړه اعلان کړي. دغه کمیسیون به دا ستونزه کله او څه ډول هواروي؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې انتخاباتو ته خو څو اونۍ پاتې دي، نو د بایومیټریک له سیستمه د استفادې خبرې څرنګه کیږي؟ ښاغلی هاشمی په ځواب کې وویل:
خوشبختانه هغه د وخت نه چې دغه خواست عموما د احزابو څخه مطرح شو، هغې نه مخکې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې دپاره نیم نیم کله کارونه هم کړي وو. دې دپاره چې دغه پروسه په 28 د میزان کې موږ ته تضمین راکړي چې زموږ انتخابات به نه متاثره کوي او دا چې یو کمپنۍ اوسېږي چې حد اقل کافي تجربه په دغه عرصه کې ولري او دغه زموږ انتخابات خراب نه شي، موږ تشویش درلودو. نو اصل کې موږ خو دغه پروسې سره اصلا موافق مخالفت نه درلود، بلکې د تشویشونه هم درلودل. خوشبختانه چې دغه تشویشونه او پس دغه اوږدې مطالعې نه چې موږ په دا څومره وختو کې وکړه او لږ لږ پیشرفتونه هم پکې وو، نو خوشبختانه چې 80% دغه شی تکمیل شو. نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وسیږي. ولې دغه 100% چې نور پاتې دا به هم د روانه هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي پس له یو علني جلسې څخه چې د احزابو او د مدني او د ناظرینو څخه به جوړ وسیږي، هغه کې به بحث هم پکې او پس هغه نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه لا هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتلو سره چې واضح وي شورځې ورته پاتې دي، د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو تر سره کول به یو څه ناسن ناشونی وي. فکر نه کوي چې په دې غورز باندې به تاثیر
وکړي. موږ څه کارونه مخکې هم کړی وو، ما مخکې وویل چې موږ مطمئن نو چې واقعا دغه شی به موږ ته جواب دی اوسېږي او زموږ انتخابات به پاتې وشتم کې نه متاثره کوي. په همدې لحاظ باندې دغه شی تر اوسه پورې اعلان شوی نه و، ولې اوس چې دغه مطالعات تکمیل شول او یو حده پورې مطمئن شلو چې دا به انتخابات نه متاثره کوي او په وخت او زمان به دغه وسایل د افغانستان ته او بالاخره د ترینینګ او د مرکزو ته رسېدل او غون هغه وسایل چې جاب دی مطالعه تکو هغه الحمدلله تکمیل شول. نو اوس د تشویش ځای نشته.
هاشمی صاحب سره د دې چې تاسو د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې او حکومت د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې، خو بیا هم سیاسي احزاب د بایومیټریک په سیستم باندې ډیر تاکید کوي، فکر کوي چې د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول به شفافیت لا تضمین کړي که څنګه؟
د کې شک نشته چې موږ مخکې هم دا ډول کړو چې موږ سره د فیرست د اغلمنه لیست د رای ورکولو موږ آماده کړو، نو هغه د هم موږ مطمئن چې دا انتخابات به په شفافیت سره ترسره کیږي او هغه میکانیزمونه چې قانون پیشبینی کړي او هغه کوم تلاشونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون درلودل، نو موږ تر حده پورې مطمئن ول دي لپاره چې دغه د افغانستان خلک او عموما احزاب او غړو ته قناعت ورګرځل وسیږي. نو دا راوند هم باندې فکر وکړو چې دا به هم نور شفافیت اضافه کړي او نور هم هغه نتایج به د قابل قبول دي غو افغانستان خلکو لپاره وکړي.
د روسي پښتنې په توګه هاشمي صاحب، اوس چې تاسو اعلانوي چې راتلونکي انتخابات به د بایومټریک په سیستم باندې ترسره شي او لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د سیاسي احزابو د لوري نه د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړلي دي، فکر کوي دا اعلان به د دفترونو پر خلاصېدو باندې تاثیر ولري او کنه؟ او د دفترونو د تړلو په مسله کې هغه وروستي اپډیټ معلومات څه دي؟
اوس موږ د فطر خوشبختانه چې فقط دوه ولایتو کې چې هغه هم واده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا د فطر خلاصېږي، په دوه ولایتو کې چې په مزار شریف او په قندهار کې تر اوسه پورې تړلې دي، خو دا دوه ورځې هم رخصتي نوې پنجشنبه او زه هیله من چې شنبه نه دغه مسله حل شوی وسیږي. نو اوس هغه خاص دي مختلف احزاب او سخه احزاب چې هغه د بایومټریک په انتخاباتو کې استفاده و، نو هغه هم تر هغه پورې نه هي شوی. نو فکر نه کوم چې نور اضافه کوم بل دلیل پاتې وسیږي د دفتر د تړلو په خاطر باندې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی په دوبی کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه په دیرشو ورونو کې افغانستان 114 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کرکټ په اړه وروسته هم معلومات ترکو، خو اوس پر شو سولې ته. نن د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې سوله څنګه ټینګېدای شي؟ په خوست کې زموږ خبریال نجیب الله خیل په دې اړه د یو شمېر کسانو نظر په دې راپور کې اخیستی.
د خوست یو شمېر روڼ اندو او مدني فعالانو ویل د افغانستان روانه جګړه سیمه ییز او نړیوال لاملونه لري او پای ته رسېدل هم هغه مهال شونې دي چې افغان حکومت د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي. د نظر خاوند او مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
په افغانستان کې د سراسري سولې د تامین لپاره د افغانستان ګاونډیان، نړیواله ټولنه، متحد ایالاتونه، په افغانستان کې سیاسي عذاب اپوزیسیون او ټول هغه ځې دخل خواوې چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گذار دي په دغه بهیر کې ور شامل کی. لدی علاوه بس تنظیمنه چې موږ وقول شو د سولې ستر ارمان ته ورسیږو.
خوستي مدني فعالان او رون اندي د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل د افغانانو رول هم ټاکون کې بولی او زیاتوي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي او امنیتی کشالې وازنه حلاره سوله ده. د ولایتي شورای تنغړی نورشان ورانی وایي
دا چې موږ رنګ افغانستان شاته پرېږدو او موږ له هغې وروسته بیا سوله کوو، بویده په دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سوله وکړو، د خپلو خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو.
مدني فعال نهاد بیبي عمری وایي چې نامنیو د ښځو په ژوند بد اغیزه کړې او د دوی د ټولنیزو خدمتونو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونې پیدا کړې دي.
هغه خویندې چې کونډې شوې دي، اتمې شوې دي، بېوزله شوې دي، غریبې شوې دي او په ټولنه کې د بدبختۍ سره ژوند تیروي. سوله وه په د وطن کې، آرامي وه. زموږ خویندې به په هر ځای کې هم وخته تعلیم ته تلله، هم به په هر ځای کې چې کوم مسؤلیتونه لرله او هغه بیا ادا کوله.
مدنی فعال زهره جلالوی په جګړو کې ولسی خلک زیانمنېږي، نو باید د سولې لپاره تر ټولو ډیر ونډه هم دوی سرته ورسوي.
ډیر کونډې، یتیمان او نور په ځای لرو. دغه مشکلات ټول همدغه ولس ته راځي. غوښتنه د ولس څخه دا ده چې دا ور د ولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي او ناخوالې له منځه لاړ شي.
د نظر خواند یوسف انتظار وایي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله غواړي، نو هغو ټولو ستونزو او ننګونو ته د حل لارې پیدا کړي چې د سولې پر وړاندې پرتې دي.
که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي، باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راستو په اړه پرتې دي، باید دې ته د حل لاره ولټوي او نور دا حالت چې په افغانستان کې روان دی دته باید ته پای ټکی.
یاد دیوی د 1991 کې د سکال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 20مه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
آزادی خبری مجله اوری.
اسلام آباد د پاکستان چین په اقتصادي ترانسپورتي دهلیز کې سعودي عربستان ته د پانګونې بلنه ورکړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس په فرا ته مخه کړو. د فرا ولایت ځینو سوداګرو د افغان حکومت دغه پریکړې په عکس العمل کې چې یو تجارتي بندر یې په دغه ولایت کې بند کړی دی، د کندهار هرات پر لویه لاره اعتراضي غونډه وکړه. په دې اړه تفصیل له فرا څخه احمد شاه فطرت راکوي.
د ایران کندهار لوی لاله څلور ورځې راهیسې د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. دغه لار د فراه ولایت ځینو معترضو سوداګرو بنده کړې او وایي تر څو چې دولت پر شیخ ابنات فرای بندر باندې هغه محدودیتونه چې لګولې لرې نه کړي دا لار به نه خلاصوي. د فرای سوداګرو په خبره د ایران سره د فراه ولایت د بندر لرل د دوی حق دی او که دې برخې ته پاملرنه ونه شي د فراه پر اقتصاد به ډېره بده اغېزه وکړي. پر دغه لار باندې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو خلک تیریږي او اوس بند پاتې دي. دوی د افغان حکومت څخه غواړي دغه ستونزې د حل کړي او لارې دی پرانزی. دوی وای زلار بندول د خلکو ازارول دی او دا کار باید ونه شي.
مګر د لپاره دل سوالول دی یو یو نیمه میاس کیږي په سل کور کې تشویش او د شپې 2 بجې راوته دی دل سوالول تر د وسه پورې نو حکومت نه غوړ سي دا لار دی لار هغه وسی بس خاص وسی دا لار باید بند نه وي.
ورور مړه ته منتظر وي چې ول دا لار نه خلاصي نو څومره څه ګناه شي وي بندري بند کړي او بندري بند کړي خو بند کړي دلته مریضان دي د کابل د نور ولایتو ته د مور په بندر څه کار لور.
محمد از ترکیه به ایران، از ایران به افغانستان بیا بریم. به سال هاست که اونجا مسافر هستیم، وطن ما آباد است. این مردم هم میبینین که به چی تکلیف و به چی روز حال افتیده. دولت باید توجه بکنن که مردم از بدبختی نجات بتن.
لبلی خدافره ولایتی چارواکی وایی ده سونزه ایل مرکزی دولت سر شرکه کردی او ده هر لاره باورت پیدا شی. دفره دوالی وای ناصر مهری وایی ده سونزه مرکزی حکومت رسولی او هست کریش ده هر لاره باورت پیدا شی.
به حکم جناب مجلس جمهوری مکتوب آمده وای
دولت مشه دا حکم پر اساس پر شیخ ابنات فرای بندر جن سوداګری ستو کی بند شوی او دا کار روس لاغه شوی چې په دغه بندر کې د فساد شتون پړه اندیشنې زیات شوی. موږ د دې سوداګر غوښتنه د ولسم مشر سره شریک کړي او ویل لري چې دا سنځه حل شي. د یادونه وړ چې شیخ ابنات فرای بندر د فرا ولایت په مربوطات کې د ایران سره پر سرحد پروت دی او د دې لارې ګڼ سوداګری ستو کی هوا ته واردېږي. و بلیدل چې دا سوداګر د ګرستونځ ته به حکومت څومره پام کوي او د خلکو پر مخ دغه لار بیرته کله خلاص شي.
په فراه کې مو د کندهار هرات پر لوی لار د اعتراضي غونډې راپور اوریده. کرکټ ته به مخه کړو. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه 1.5 ور شوې د افغانستان 119 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. وړاندې په خبرونه کې بیا هم د کرکټ په اړه معلومات تر سره شریکو.
تاسو لا پیغامونو
زه زنګل اوبدین ده په ترسه ولایت په علامه مرغاب د نسوالی د وکند کړی او سدن کمه موږ د تماجه راغلی په یارات کې موږ سره مهدی کومک ته خیمه نه سمې چې مې دا باندې موږ ډیر په تکلیف وو چې دا ورور ټول چارو سمې شې د چز موږ سره هغه معلم راځي وسی
کرملان هلمند ولایت د ګریس ټول سوالی د لارو د شت خبرې کوم. څو واکسین په اړه خبرې کیدلې او دغه واکسین کمپاینونه را روان دي. وداسي دی خو موږ ځکه چې په ځمې د ول سوالی ما د ونې د کلی ما نو دا څو واکسین چې د واکسین د راغلا بیا چې راځي ول سټم دغه پر دغه د راغلا بغنی د ول سوالی د ول سټم دغه پر ځمې دی. نو نو سم کوشش نه کوي یا دا واکسین وګرځي خپل خو نو او زیات خلک راځي چې شي بار واکسین کوي هغه نو شي یا قوت دین ورزی انا بارے سره په وطن کې وزیر نه کوم واکسین اباره دی سره هغه وطن کې وروړي لانه بار دا سکلی زیات فات شي
نو ور ماشي مزنګ ولې دی نو د مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دا د منګان شهر چې دی ډیر ضعیف دی او مدرسې نه سټاتستیکي سرکان هم نه ستا او بار کنه د فعال سوي او سرکان هم نه سن او دا خلک د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخ مخ دی. دا شهر د سړي ته وجوه چې درته د منګان خلکو ستونزې او مشکلاتونه حل شي. نو موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه چې په منګان کې باید د کار پروژې فعال شي او سولې خلک د مشکلاتو څخه امن شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو د خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. بیا ابو ظبي ته مخه کوو د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې حال درکوو. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وینا وکړي. البته په دې اړه مو د ازادي راډیو په تیرو خبرونو کې راپور واورېدو او معلومات مو در سره شریک کړل چې په عمومي اسمبلی کې د افغانستان چارواکي هم برخه اخلي او خبرې کوي. خو اوس دا راپور لرو چې اسلام آباد د پاکستان چین په اقتصادي ترانسپورتي دهلیز کې سعودي عربستان ته د پانګونې بلنه ورکړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې سعودي عربستان به د دې پروژې دریم ستراتیژیک شریک وي. دا پروژه چې څو میلیارد ډالر لګښت پرې راځي د پاکستان او چین لپاره خورا زیات اقتصادي اهمیت لري. په تیره بیا د پاکستان لپاره خو پاکستان اوس مهال له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ځکه غواړي چې سعودي عربستان هم په دې پروژه کې ګډون ته وهڅوي. په دې اړه د فرانس پرېس اژانس راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
اسلام آباد سعودي عربستان ته په هغه اقتصادي دهلیز کې د پنګونې بلنه ورکړې چې د اړوندو تاسیساتو 2 میلیارد ډالر لګښت چین ورکوي. د سی پیک په نوم د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز یو لوی اقتصادي پروژه ده چې د انرژي د انتقال ترانسپورتي لارې پکې دي. د لوی لار خلیج د پاکستان لاره د چین لویدیز شنجن ایالات سره نخلوي. خو د پاکستان د پورونو لوړې کچې د دې لارې جوړېدل له شکونو سره مخامخ کړي دي. دا د چین د هغه لوی کمربند یو برخه ده چې غواړي د انرژي د سرچینو د موندلو په نیت یې ورغوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي سعودي عربستان لومړنی هیواد دی چې پاکستان د چین په اقتصادي دهلیز یا سی پیک کې د درېمګړي په توګه د ګډون بلنه ورکړې. ښاغلي چودري دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ ریاست ته د صدر اعظم عمران خان له سفر وروسته وکړې. هغه ویل چې د سعودي عربستان د مالیه او انرژي د وزیرانو په ګډون یو پلاوی به د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي څو د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د دې لویې پروژې د بنسټ ډبره کېږدي. چودري د دې نوې شراکت جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې سعودي عربستان به د دې طرحې له مخې د دې لویې پروژې لپاره پانګونې ځانګړې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر یادونه وکړه چې د سی پیک پروژې دریم ستراتیژیک شریک به سعودي عربستان وي. هغه زیاته کړه چې د سعودي عربستان د لویه پانګونه پاکستان ته روانه ده. د لارې د کمربند په دې پروژه کې چې نوښت یې چین کړی او هدف یې د وریښمو د لرغوني لارې بیا ژوندي کول دي، سړک د اورګاډي پټلۍ او سمندري لارې شامل دي چې اټکلي لګښت یو تریلیون ډالر ترسیږي او له آسیا څخه اروپا ته غځيږي. پاکستان په دې مهمه پروژه کې د سعودي د ګډون غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي دا هیواد ډیر پوروړی دی او د اقتصادي ستونزو له وجې د دې پورونو د پرې کولو وس نه لري. له 1980 کال پر وروسته کلونو کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه پرله پسې پورونه اخیستي دي. وروستی ځل پاکستان په 2014 کال کې له IMF څخه شپږ اشاریه شپږ میلیارد ډالره پور ترلاسه کړ څو خپل اقتصادي بحران حل کړي. اقتصادي سرونکو وای د پاکستان نوی حکومت باید د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره سم دستي اقدام وکړي ځکه چې د خپل پورونو د پرې کولو د بیلانس په برخه کې له نوی بحران سره لاس ګریوان دی. سرونکو خبرداري ورکوي چې کله بحران حل نشي نو د پاکستاني روپی ارزښت او د پورونو او وارداتو د پرې کولو لپاره د پاکستان توان به لګواخ سره مخامخ شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آسیا جام لوبو ته مخه کوو. د آسیا جام لوبو په ترڅ کې په عربي متحده اماراتو کې نن دوه لوبې روانې دي، یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده او بل د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ. د بنگلاديش او هند د لوبې حال دا دی چې په درې شوورو کې بنگلاديش یو سل یو منډې کړي دي، شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي، یعنی بنگلاديش تر ډېر فشار لاندې دی. جډیجا د هندوستان ورو توپ اچوونکي درې وکټې اخیستي دي او کومار دوه وکټې اخیستي او بومرا هم یو وکټ د بنگلاديش د شخص سره. خدا افغانستان په اړه بل صفی الله سنگزي څخه وورو چې د لوبې د غمس مخ کې هم څارله تعقیبوله او نن په دې حساب باندې لوبې په اړه باندې د ازادي راډیو په فیسبوک هم یو لایف راپور خپور کړ. سنگزي صاحب، دغه اوس یو سلیه وشت منډې د درې لوبغاړي سوځېدلې دي، څاټ کل کوي
د اماراتو د ابوظبي پیچ ته په کتو باندې دغه منډي خیروانی دی، یعنی د افغانستان نمرې لکه پرون غوندې دي. پرون هم دغه سی ولو بروانه د افغان لوبغاړو لخوا په منځني بیټسمینانو کې هغه پاتې شو لوب یو کړله تر 250 پورې لوب ورسول ترغه واړه ولا. نو کنن هم په مغه شکل باندې دوام ورکي، هغه پرونی ډګر دی،
یعنی ته امید لري چې ورستي لوبغاړي به لوب تیز کی اوس پورې ورو روانه ده، یعنی درې شاره یو اتیا ده دیو اور
ضرورت ده چې په لارډرز کې هدا قل هغه وکټ چې زرزرزی دی غو مخنیوي وشي او یو دولو غاړي لانګ پارتنرشپ وکي، یعنی اوګدام ملګرتیا وکي. نو افغانستان اوس وخت حشمت الله شهیدی تر یو وخت له رحمت شاه سره ودرید، اوس افغانستان ځای راغلی دی چې فکر کوم له بنگلاديش سره د لوبي ډیره ښه تجربه لري. نو دغه دوړ لوبغاړو کې دوام راوړي نو د افغانستان ټارګټ به تر پرونه هم کېدای شي واوړي.
یعنی دا اوس څه فکر کوي شهیدی ډیره ورو لوب کوي او ډیره پروفیشنل یعنی تخصصي لوب کوي، خو ستانګځي یو څورو نه ده کسم یو شپږه خست
یو لاس بیت منډه تیزی منډیو کی او یو لاس بیت هداقل هغه ته په ویکټ باندې ستیو کی، یعنی پات شي زکه چې یو دواړه طرف ډیره چټکه لوب وکي نو دا د ټیم په نقص باندې تمامېږي. نو د ښکار کی چې شهیدی او دواړه په یو پلان باندې مخته تللی د اتمن کوش بورتوي چې یو نفر باید ویکټ وساتي او بل باید شارټ صلاحیت لري، یعنی ستانګځي
یو اټکل کول شي یعنی افغانستان ک څومره نمبر گٹھی رنزونه جوړ کې د پاکستان لپاره به سخت وي چې پوره کې
د دوبه د ابوظبي او نور شارجه په پیچونو باندې تر 260 ډیر منډې چې وشي هغه ډیفند هغه د سیو ټارګټ وي چې سخت وي چې سکولې. نو که 250 پورې ورسیږي د افغانستان لپاره به ډیر ښه کار وي او پاکستان هم نو ویل کې کېدای شي لوبغاړي پاتې شو لوبه سخت.